ډیره مننه آرش هماین. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د افغانستان په خوانی ولسمشر د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه یو فرصت بولی. په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی وړاندې کوم د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په کندهار کې د اتل قلی اردو د لیوا قومندان له طالبانو سره په جګړه کې وشل شوی. قطر په مسکو کې د افغانانو د غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ او د امریکا او اسرایلو د ملي امنیت سلاکارانو د ایران او سیمه ایزو مسئلو په اړه خبرې کړې. د خبرونو تفصیل. 215م اتل قلی اردو تایید کړی چې د دې قلی اردو د لمړی پلی لیوا قومندان ډګروال مزمل ساپی د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د اتل قلی اردو د رستیزوال بریج جنرال عبدالمتین حسن خیل رسنیو ته ویلي چې ډګروال ساپی تیره شپه له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی دی. ښاغلی حسن خیل په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د کندهار په پنجوایي ارغنداب او ژړی ولسوالیو کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده. په کابل کې د پاکستان سفیر یو ځل بیا پر هند تور ولګاوه چې د افغانستان خبره په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو د تنظیم لپاره کاروي. احمد منصور خان دا تور له آزادي رادیو سره په مرکه کې ولګاوه.
Unfortunately, India has been engaged.
La pata marga hind Afghanistan la khawri aw jino anasur sakha. Pakistan ta da jino terrorist dalu wasila da terrorist faaliyatuno dawlalo la para kar akhli.
نوی ډیلای او کابل څو لسیزو راهیسې پر پاکستان پر لپسې تورونه پوری کوي چې د افغانستان او هند دولتونو مخالفو افراطي ډلو ته په خپل خوره کې مرکزونه جوړ کړي او وسلواله روسي. خو پاکستان هم په ورستۍ څو کلونو کې ورته تورونه لګولي او ویلي دي چې هند پاکستانی طالبان او بلوچ بلتون پال د افغانستان په خوره کې روسي. قطر په مسکو کې د بین الافغاني خبرو د راروانې غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون په دوحه کې لخپل روس او ترک سیالانو سرګی لاوروف او مولود چاوس اوغلو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د قطر او روسیې ترمنځ منظم تماسونه او همغږي شته. د وویل د افغانستان د سولې نورو غونډو ته په دوحه کې د سولې لپاره شوی بهیر سره د سیالۍ په سترګه نه ګوري. آل ثانی وویل چې پر عکس دا ډول غونډې د قطر د خبرو پر بنسټ د سولې پروسه لا پیاوړی کوي.
ايضا مشكورين في
مغلخ بلو روسي دوستانو مننه کو چې په مسکو کې بین الافغاني خبرو ته د قطر یا واستازي همور بللې د دې حقیقت سرګندونه کوي چې د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو تګلوري په دوحه کې د روانو خبرو پر بنسټ ټاکل کیږي. په دې بهر کې ټول خېل هیوادونه او په سر کې روسیا زموږ ملاتړ کوي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر همدار سیادونه وکړه چې د دوحې او مسکو اړیکې د سیمې د ټولو مسئلو په برخه کې پر اعتماد او شفافیت ولاړ دي. تاکل شوې ده چې د زیمبابوی د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان په وړاندې په دوهمه ټیسټ لوبه کې بیټینګ ته دوام ورکړي. د لوبډلې پرون 50 منډې وکړې او هیڅ لوبغاړی ونه سوځید. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه ټیسټ لوبه کې 1545 منډې وکړې. په داسې حال کې چې څلور لوبغاړي سوځېدلي وو، سیالي لوبډلې ته د بیټینګ بلنه ورکړه. افغان لوبغاړي به نن هڅه وکړي چې د سیالي لوبډلې زیات لوبغاړي ژر تر ژره وسوځوي. جرمنی د منځنی ختیځ په اړه د واشنگتن د نوي سیاست هرکلی کړی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون پنځشنبه په پاریس کې وویل امریکا د فلسطینیانو او اسرائیل د کرکیچ په مسأله کې د دوه دولتونو د تاسیس حل لار غواړي. هغه زیاته کړه چې دا د جرمنی لپاره هله بخونکې خبره ده. ښاغلی ماس دا څرګندونې د فرانسې د بهرنیو چارو په وزارت کې په هغه غونډه کې وکړې چې د فرانسې، مصر او اردن د بهرنیو چارو وزیران هم حاضر ول. د دې څلورو هیوادونو په ګډون ډله په فبروري میاشت کې د مونشن په امنیتي کانفرنس کې جوړه شوه او تر اوسه څو ځلې غونډې کړې دي. د متحدو ایالاتونو او اسرائیلو د ملي امنیت سلاکارانو د لومړي ځل لپاره د ایران او نورو سیمه ییزو مسئلو په اړه خبرې وکړې. دا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان او د اسرائیلي سیال میر بن شبات ترمنځ لومړنۍ مشورتي ستراتیژیکه غونډه وه. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا حکومت نه غواړي د ایران اتومي موافقې د راژوندي کولو په هڅو کې اسرائیل خپه کړي. د ولسمشر بایدن امنیتي ټیم د ایران په برخه کې له اسرائیلو سره تماسونه زیات کړي دي. ښاغلی سولیوان له دې غونډې مخکې د ایران په اړه له بن شبات سره لږ تر لږه دوه ځلې اوږدې خبرې کړي دي. اروپایی کمیسون د امریکایی شرکت جانسن ان جانسن د کمپنی واکسین ته د اروپایی ټولنې په بازارونو کې د خرڅلاو اجازه ورکړه. د اروپایی کمیسون مشر اورزولا واندرلین د اروپایی ټولنې د درملو د کیفیت ارزونې د کمیسون لخوا د دې واکسین له تاییدې وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل، لا خوندی او لا غیزمن واکسینونه بازار ته راځي. د جانسن او جانسن واکسین یوازې یو دوز تطبیقیږي. میرمن واندرلین زیاته کړه چې د ورکل شویو فرمایشونو په اساس به په اروپایي ټولنه کې له 200 میلیونو زیات خلکو ته د کورونا وایرس په وړاندې واکسین ورکړل شي. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د واکسیناسیون بهیر چټک کړي. له دې مخکې د فایزر، بیو انټیک، استرازینیکا او مدرنا واکسینونو ته هم په اروپایي ټولنه کې د تطبیق اجازه ورکړل شوې ده. زموږ خلک آزادي رادیو اوري. د افغانستان د سولې د پروسې د چټکتیا لپاره د امریکا د نوي طرحې په اړه د افغانستان پخوانی ولسمشر او په کابل کې د پاکستان سفیر نظرونه څرګندوي. تفصیل په دې خبرونه کې دراوړو. افغان خبریالان د خپل امنیت په اړه اندیښنه لري. له الکترونیکی تذکرې سره د پاسپورت د ورکړې شرط په اړه خلک څه وایي؟
کچیر دوی د غلړۍ ولسوالۍ د غزولې وای په ولسوالۍ کې د سنتیا رامنځته کړي وای.
په کندهار کې د بای پاس پروژه په بشپړې دوره
موږ ډېر خوشاله یو چې دا لار جوړ شوه. د دکانداران د مچوانانو د تکلیف څخه خلاص.
د زیمبابوې د کرکټ لوبډله نن بیټینګ ته دوام ورکوي.
د یو ځوان سټس لوبډلې ځوان لوبغاړی په دې باندې کې چې برګس لیزه وي یا 200 منډه جوړی کړي، دا ډېره خوشاله خبره ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو او د غرض دوه اونیس پروګرامونه لرو. کور کلی او نیمه نړۍ اته بجه او اته دقیقې شوې. زموږ غله آزادي رادیو اوري. د آزادي رادیو د خبرونه چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي تر 9 بجو پورې دوام کوي. په افغانستان کې د پاکستان سفیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولی، خو په عین حال کې وایي چې د سولې په بحثونو کې یوازې د افغانانو ونډه ټاکون کېده. له بلې خوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو یا پریښودو په برخه کې مسؤلانه پریکړه وکړي. په دې اړه جزئیات احمد تکل په راپور کې واوري.
پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولی او وایي چې په ترکیه او روسیا کې د افغانستان د سولې په اړه د باس لپاره د جوړیدونکو غونډو هرکلی کوي. په کابل کې د پاکستان سفیر احمد منصور خان لازادی رادیو سره په مرکه کې وویل هغه پروسه چې متحدو ایالاتونو یې طرحه د روانو څو اونیو او میاشتو په مخه چمتو کړي، هدف یې د سیاسي حل لارې پرمختګ دی. خو ښاغلی خان په عین حال کې د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو کورنیو اړخونو ونډه ټاکونکې او مهمه وبلله.
We believe that the proposal provides a
مش باور لرو چې دا طرحه د بین الافغاني خبرو لپاره یو هر اړخیز چوکاټ لري. خدا چې په دې طرحو کې د افغانستان د سیاسي راتلونکو سیاسي جوړښت او د یو هر اړخیز او دایمي اوربند لاري د جګړې د پایته رسولو لپاره کوم د لارې نقشه وړاندې کیږي، پر دې ټولو باید په بین الافغاني خبرو کې موافقه وشي.
منصور خان وویل چې پاکستان په تیرو څلوېښتو کلونو کې نه یوازې د طالبانو بلکې د ټولو افغانانو میلمه پالنه کړې ده، خو هغه ټینګار وکړ چې اسلام آباد پر طالب مشرانو هومره نفوذ نه لري چې فشار پرې راوړي.
د پاکستان سفیر وایي چې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په ترکیه او روسیا کې پر روانو غونډو کې پاکستان ته هم بلنه ورکړل شوې ده او یادونه یې وکړه چې هیواد به په ډیره لیوالتیا برخه پکې واخلي. په داسې حال کې چې په ترکیه او روسیا کې د غونډو د جوړېدو بحثونه تاوده دي، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دې غونډو لپاره د جدي تیاریو غوښتنه کړې. ښاغلي کرزي پرون پنجشنبه له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې باید دوام وکړي څو ښکېل اړخونه یې نتیجه د استنبول په غونډه کې که څه هم دقیقه نیټه یې تر اوسه نه ده روښانه شوې وویني. خو پخوانی ولسمشر په عین حال کې پر نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د پای ته رسولو یا دوام په برخه کې مسؤولانه پریکړه وکړي.
دا د امریکا او متحدانو لپاره یې چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ښکېل وو خورا زیاته مهمه ده چې مسؤولانه عمل وکړي. نو د افغانستان د سولې لپاره مسؤولانه وتل او مسؤولانه پاتې کېدل هغه مسایل دي چې موږ باید د افغانستان د خلکو اړتیاو ته په پام سره په دقت سره غور پرې وکړو.
په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحد ایالاتونه غواړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او ملګرو ملتونو ونډه پراخه شي. خو انټونی بلینکن دا یادونه هم کړې چې امریکا تر دې دمه له افغانستان د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې خبريالانو یو ځل بیا د خپل امنیت په اړه اندیښنه ښکاره کړې ده. د اندیښنې په داسې وخت کې ځینو خبريالانو له آزادي رادیو سره شریکي کړې چې د خبريالانو د ملاتړ یو بنسټ په خپل نوي سربې کې ویلي چې د رسنیو د کارکونکو شمیر کم شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت د ټولنیزو فعالانو په ځانګړې توګه د خبريالانو په نخښه کول او ترورول خبريالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي. خبريال خدیجه محمدي او خبريال کمال افغان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا زموږ لپاره ډېر اندېښنه ورته ځکه چې په ډېر مشکل او په ډېر ستونزو سره موږ راځو په رسنۍ تو کار کوو او دا تهدیدات چې ډېر کیږي نو دا زموږ لپاره د اندېښنه ورته
په ټوله کې زه هم د تاییدوم چې د حکومت دغه سیاسي برخورد د خبريالانو د قضیو سره بل خصوص دغه د وژنو او د ترور د قضیو سره دا د خبريالانو د حکومت ترمنځ واټن رامنځته کوي. لکه څنګه چې په خوا د ولس او د حکومت ترمنځ واټن رامنځته شوی او دغه رنګ به د ژورنالستانو د حکومت ترمنځ واټن رامنځته کوي.
په افغانستان کې آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نایوای روان بد امنیتی وضعیت د دې لامل سوی چې ځینې خبريالان بهر ته ولاړ سي او ځینې هم په کور دننه بي ځای سي. دغه بنسټ وایي چې د دوی تازه سروې ښکارا کوي چې په تیر یو کال کې په هیواد کې رسنۍ زیاتې سوي خو د رسنیو د کارکونکو په شمیر کې کموالی راغلی. د نوی اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر وایي چې د دوی سروې تر ډیره په 15 ولایتونو متمرکز و.
د ولایت ننګرهار خبرنگاران زن 40% حضورشان در رسانه ها کم شده.
په ننګرهار کې 40% پر رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. په هرات کې مونږ په رسنیو کې د ښځو د کمرنګ حضور شاهدان یو. دا ښکار کوي چې ډیری رسنۍ خزنه کارکونکي نه لري. په کندهار کې 90% په بلخ کې 40% پر رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. څلور عمده ولایتونو کې د خزینو خبريالانو کموالی ته په پام سره په کابل کې بیا په رسنیو کې د ښځو حضور 15% زیات شوی.
خلخلی خلبتګر وای چې په افغانستان کې ول سلنه خزینه خبريالانې پر رسنوي کې کار کوي خو د ټولو قربانیانو څلويخ سلنه خزینه خبريالانې جوړوي. دا ښکار کوي چې تر دې دا حمله کوونکي خزینه خبريالانې هدف ګرځوي. ورستی ارقام ښکار کوي چې په دې ورسته یو څو میاشتو کې ولس خبريالان او د رسنوي کارکونکو وژل سوي چې څلورې مېرمنې وې. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس تایی هم په همدې خبريالانو کې شامل و چې د روان مریض کال د عقرب په 22مه په موټر کې د مقناطیس سیمند په 14 کې ووژل سو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاست پریکړه کړې ده چې پر برېښنایي تذکرو پاسپورت ورکوي او په کاغذي تذکره یې نور نه ورکوي. دې پریکړې ته یو شمېر خوشاله دي خو ځینې اندېښنه لري. له کابل پرې راپور لرو.
د افغانستان د برېښنایي کېدو پر لور یو بل ګام خو د خلکو له مثبتو منفي غبرګونونو سره مل. که څه هم یو شمېر ورته خوشحاله برېښي خو ډېر شمېر نور بیا په دې نظر دي چې باید په لومړي پړاو کې برېښنایي تذکرې عام شوې وای. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت عمومي ریاست په خپلې تازه پریکړه کې د پاسپورت ویش او جوړول د کاغذي تذکرو له مخې ممنوع اعلان کړی دی. د دې وزارت لوري په وی خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې له دې وروسته به پاسپورت په برېښنایي تذکرو ورکول کیږي. خو دغه پریکړه په اړه بیا د کابل ښاریان بیلابیل نظرونه لري. خالد مومند وای دا ګام پراتلونکي کې د افغانستان په برېښنایي کېدو مثبت اغیز لري.
مونږ د دې پروسې حمایت کوو چې وروسته له دې نه چون بدبختانه په کاغذي تذکرو کې ځینې مشکلات ول یا جال هم جوړېدلې یا دا چې تاییدی لپاره به بیا یو بل جنجالو د ځینې اخاذیو لپاره هلته یو منبتری جوړه شوې وه. دغه پروسه مونږ ستایو.
د کابل ښار بل اوسیدونکی بادام احمدزی بیا وایي که څه هم د ځینو لپاره دا کار ښه دی خو په ټوله کې اوس دغه چاره خلکو ته ستونزې جوړوي.
که چېرته حالت ته وګورو په اوسنیو وختونو کې دلته تقریبا دوی په ولایاتو کې د الکترونیکي تذکرو برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړې ده او مخکې ځي. که چېرې دوی دغه لړۍ ولسوالیو ته غځولې وای یا په ولسوالیو کې دا اسانتیا رامنځته کړې وای اسانه به و چې دې کار ته ولس خوشحاله شوی وای او ښه راغلاستې ورته ویلی وای. ټول نه لویه ستونزه همدا ده چې تذکره په دریو میاشتو کې راځي الکترونیکي تذکره. نو په همدې خاطر هغه ناروغان چې اړتیا وي چې زر پاسپورت را جوړ کړي ځان لپاره دا به په ولس باندې فشار وي.
خو د افغانستان د احصایې ملي اداره وایي دغه پریکړه یوازې په کابل ښار کې د عمل کېدو وړ ده. د دې ادارې ویاند روبینا شهابی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پریکړه د ټولو ښکېلو خو په مشوره شوې.
د احصایې ملي ادارې لخوا چې کومه ژمنه موږ له ولس سره کولی شو هغه دا ده چې پاسپورت ریاست دې موږ ته د هغو کسانو لیستونه راوسپاري چې ناروغان وي عاجل پاسپورت ته اړتیا ولري. موږ د هغو کار ته لومړیتوب ورکوو او له بایومټریک وروسته هغه رسید چې دوی ته ورکول کیږي د پاسپورت ریاست د هغې رسید په شتون کې د دوی کار زر خلاصوي.
د اغلی شهابی په خبره شرایطو ته په کتو به دغه چاره نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو شمیر یوازې په کابل کې 15 رسیږي او شاوخوا 3 میلیونه کسانو د برېښنایي پیژندپاڼو د اخیستو وړاندیز کړی چې تر دا مهال شاوخوا 2.3 میلیونه وګړو ته برېښنایي پیژندپاڼې ویشل شوي دي.
په کندهار ښار کې د بایپاس سړک پروژه په بشپړېدو ده. پر دې سړک د کندهار کابل، کندهار هرات او کندهار سپین بولدک ترمنځ موټرو تګ راتګ کوي. د دې پروژې په اړه له کندهار راپور لرو.
انجنیران او سلګونه کارکوونکي د سړک جوړولو په چارو بوخت دي. د بایپاس په نوم دغه سړک د کندهار ښار په درې مناحي کې موقعیت لري چې د کندهار کابل، کندهار هرات او کندهار سپین بولدک ترانزیټي لارې سره نښلوي. پر دغه لار تلونکي موټر چلوونکي وایي د لارې د خرابوالي له امله ډېر کله موټرونه چپکېدل چې له امله دوی ته مالي زیانونه رسېدل.
زبس محمد مساجم کې سړک ډېر مشکلاتونه درلوده. د کابل کندهار، د کابل هرات لویه لار د دې لارې څخه په تکلیف وو، ډېر خراب وو. دا لار مشان زبرته بېدله، شپه ورځ به لار بنده وو. د یوې شپې مشان به په 15 شپې نه شپه وشتلی. دومره مشکلات یې موږ ته جوړ کړی و. موږ ډېر خوشحاله یو چې دا لار
د کندهار د بای پاس د سیمې اوسیدونکي وایي سره د دې چې د سړک خرابوالي په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده، د سیمې اوسیدونکي او دوکانداران د دوړو له خاطره ډېر په ستونزه کې وه. دوی غوښتنه کوي چې د دغه سړک چارې دي ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
په دا سړک چې و پخوا ډېر خراب و، موټران چې پکې دله سړک خامه و دوړې وې. بلا مسکر مسلمانان وسه په تکلیف او وایي دا سړک جوړ شي بلم مطمئنان په استاد کې د خلک په استاد کې د دکاندارانو په استاد کې او دا ډېر شکار شو. بیا موږ د کندهار لپاره د خلکو لپاره ډېر وسایل شو.
چارواکي وایي د بای پاس د بیا رغونې په دغه پروژه کې شاوخوا 100 مسلکي او شاوخوا 1450 غیر مسلکي کارکونکو ته د کار زمينه برابر سوي. نور الله یو له دغه کارکونکو څخه دی چې مخکې روزګار نه درلود.
چې دا کار ارزای شي شروع شي موږ خوشاله یو چې د افغانستان آبادی د سړکونو سمېږي. موږ ډېر خوشاله یو په دا کار. چې موږ د کار پیدا سي موږ به خو بیا کار او دا سړک شروع شوی دی زب دا په کار اخته ما لاله ګواله پیدا کوم کور بچان ته وړم.
چارواکي وایي د بای پاس درغونی 40% پایته رسیدلی او پراتلونکي یو نیمه میاشت کې به ګټه اخیستنی ته وسپارل سي. د کندهار ښاروال محمد رفیع حیات ازادي راډیو ته وویل دا سړک چې 122 متر اوږدوالی او 10 متر بردوالی لري د 45 میلیون افغانۍ په لګښت د نړیوال بانک د شاري پانګونې د پروګرام په مرسته جوړیږي.
د بای پاس د پروژې کار تقریبا 15% څخه تر 80% پورې بشپړ شوی دی او توقع داسې ده چې تقریبا د یوې نیمې میاشتې څخه تر دوو میاشتو پورې په موده کې به د نن څخه دا سړک ټولې چارې انشاءالله بشپړ شي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي.
په تیرو څو کلونو کې د کندهار د بای پاس سړک د رغونې چارې څو ځله پیل شوې وې خو د نامعلومو دلایلو له امله بیرته درېدلې. خلک دا ځل هیله لري چې د دغه حیاتي پروژې چارې چر او په بشپړ توګه پایته ورسیږي.
اوس په فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوال مطبوعات د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یورو ایشیا خبرونه د افغانستان دولت د جو بایدن د ادارې د ورستی لیک په اړه یو مقاله خبره کړې چې نوم یې دی په افغانستان کې د بایدن طرح اوس یا هیڅ کله. د جو بایدن نوی ادارې بل اخره د افغانستان لپاره خپل پروګرام اعلان کړ او د افغانستان مسله له هغه ځای تعقیبوي چې په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پرې شو. د خبرونه په لیکنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان دولت ته په یو لیک کې خپل طرح وړاندې کړی چې د امریکا په باور د افغانستان د سولې په ټاپولار بهیر د ګړندې کېدو سره مرسته کولای شي. دا پروګرام به په څلور پړاوونو کې ترسره کیږي. یورو ایشیا لیک په دې لیک کې د لمړني پړاو په توګه د یو شمېر هیوادونو لکه روسیې، چین، پاکستان، ایران، هند او امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د سوي چې د ملګرو ملتونو په بلنه به ترسره کیږي او د افغانستان د سولې د بهیر په اړه به خبرې کوي. په دې مقاله کې په ترتیب سره د سولې د موافقې د طرحې په ترکیه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مشرانو ترمنځ په لوړ سطح خبري او په نوې ورځو کې د تاوتریخوالي د کمیدو وړاندیزونه د نورو پړاوونو په توګه یاد شوی دی. یو شمیر افغان چارواکو په دې لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن لهن عامرانه ګڼلی. په لیک کې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو او هغې طرحې ته اشاره شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وړاندې کړي. افغان چارواکو سره له دې چې په دې لیک کې د نورو پړاوونو په اړه ډېر توضیحات نه دي ورکړي خو د موقت حکومت طرحه یې په کلکه رد کړې ده. یورویش خبرونه لیکي که څه هم هند په دې خوښ دی چې د سیمې د هغو ودونو د وغړي په توګه مخته کیږي چې د افغانستان برخلیک ټاکي خو خبرونه لیکي احتمال لري چې د امریکا متحده ایالاتو د وړاندې سوي طرحې سره په یو ساده دلیل قانع نسي ځکه موقت حکومت یا د واک په ویش کې به طالبانو ته هم یو برخه ورسیږي او دا هغه ډله ده چې د پاکستاني پوځیانو سپارښتنې ته غوږدي. د دلیل له نظره دا مسله تل د نه منلو وړ و او ویبه. یورو ایشیا وړاندې لیکي هغه وخت رسیدلی چې د امریکا متحده ایالات هم دا موضوع درک کړي. د کرکټ ټایمز ورځپاڼې د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د پنځشنبه ورځې د ټیسټ لوب په اړه یو مقاله لیکلې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې حشمت الله شهیدی د افغانستان لمړنی بیټسمن دی چې په یو ټیسټ لوب کې 200 امتیاز ترلاسه کړي. د غشپ ژوشت کلن لوبغاړي د پنځشنبه پرز د شیخ زید لوبغالي کې د زیمبابوي لوبډلې پر وړاندې دا بریا خپل کړه. د کرکټ ټایمز په لیکنه تر هغه وروسته د افغانستان د کرکټ ټیم کیپټان اصغر افغان تر 150 ډیری منډې کړې دي. د دوه لوبغاړو 300 منډې جوړې کړې او د زیمبابوې لوبډلې حیرانه کړې ده. کرکټ ټایمز لیکي د افغانستان د کرکټ لوبډلې د زیمبابوې پر وړاندې په لمړني ټیسټ لوب کې ماته خوړلې و خو په دوهمه لوب کې لویه بریا درلوده.
د میانمار پوځي واکمنو د کودتا ضد مظاهره چانو د ځپلو په دوام د دې هیواد پر پخوانی مشي د فساد نوي تورونه لګولې دي. په همدې حال کې د تازه اعتراضونو پر مهال د پوځ د ځپونکو اقداماتو په نتیجه کې لږ تر لږه 8 تنه مظاهره چان وژل شوې دي. په دې اړه نور تفصيل د احمد تکل په راپور کې واوري.
د میانمار یا برما پوځي واکمنو د دې هیواد پر پخوانی رهبر آونګ سان سوچی د سرو زرو د شپږلکه امریکایي ډالرو معادل بډو د منلو تور لګولای دی. د میانمار د پوځ ویان بریډ جنرال ژاو مینټون پرته له دې چې د دې تورونو لپاره دلایل وړاندې کړي پرون پنځشنبه وویل پوځ دا راپورونه څو ځلې وڅېړل او زیاته کړه چې په دې اړه د فساد ضد کمیټې څېړنې روانې دي.
د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه د میرمن سوچی د حکومت پر ضد له کودتا او د پوځیانو لخوا د هغې له نیول کېدو پر وروسته موده کې دا تر ټولو جدي تورونه دي چې پر هغې لګول کېږي. د نوموړي د ګوند څو تنه مشران هم په دې ترڅ کې نیول شوي دي. پر 50 کلنې سوچی تر دې مخکې په غیر قانوني ډول د واکي ټاکي مخابرو د واردولو، د کورونا وایرس د محدودیتونو د تر پښو لاندې کولو، د طبي پیښو پر ضد د قانون له موادو د سرغړونې او د ویرې د خورولو په څیر نور تورونه هم لګیدلی وو. په میانمار کې له پوځي کودتا پر وروسته ورځو کې د پوځي حکومت پر ضد تقریبا هر ورځ اعتراضونه شوي. مظاهرچیان د ملکي حکومت د اعادې او د میرمن سوچی د ازادۍ غوښتنه کوي، خو پوځ دا اعتراضونه په بېرحمۍ سره ځپلی دي. د هیواد امنیتي ځواکونو پرون یو ځل بیا د پوځي کودتا پر مخالفو معترضانو ډزې وکړې او لږ تر لږه 8 کسان ووژل. له دې سره په 13 ورځو کې په مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 2 واوښت. عیني شاهدانو ویلي دي چې ځینې مظاهرچیان پر ستار په مرمۍ لګېدلي وو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د میانمار پر پوځ تور لګولی چې پر ملکی وګړو د وسلو په کارولو سره بې وسلې خلک په نخښه کوي او لمخ کې پلان شوی وژنو ته مخه کړې. د برما پوځي کودتا د ټولې نړۍ په کچه له پراخو او مخ پر زیاتېدو انتقادونو سره مخامخ شوی او لویدیځو هیوادونو د دې هیواد پر پوځي مشرانو بندیزونه هم لګولې دي. د آنګ سان سوچی ګوند د تیر کال په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ملاتړ په مټ ګټونکی شو، خو پاوز ادعا کوي چې په دې انتخاباتو کې درغلی شوی دی. نړیوالو خپلواکو څارونکو ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې سرغړونې نه دي لیدل شوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی دی چې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان په وړاندې په دوهمه ټیسټ لوبه کې بیټنګ ته دوام ورکړي. د لوبډلې پرون 50 منډې وکړې او هیڅ لوبغړی ونه سوځید. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه ټیسټ لوبه کې 545 منډې په داسې حال کې کړې وې چې یوازې 4 لوبغاړي سوځېدلي. افغان لوبډلې بیټنګ پریښود او زیمبابوې ته بلنه ورکړه چې دوی بیټنګ وکړي. د مسابقې په ارتباط چې د ډیرو په باور افغان لوبغاړو په کې ډیر ښه بیټنګ کړی دی، احمد شیبر د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخلې مسول فرید هوتک سره ژغېدلی دی او لومړی ورته ویلي دي چې په متحده عربي اماراتو کې په لومړۍ ټیسټ لوبه کې افغان بیټسمنان شونل ځلېدل. دا ځل د افغان بیټسمنانو د ښه لوبېدو دلیل څه دی؟
ټول احتیاط څخه کار واخیسته او ډېر ښه ولوبېدل. نتیجه هم تاسو ګورئ چې ډېره ښه ده.
شهیدی چې غبرګ سلیزه کړې ده، دا د افغانستان لپاره لومړی ځل ده چې یو لوبغاړی د سپدې میډل آرډر کې لوبي چې او همدارس اصغر افغان یو 44 منډې وکړي. دې ته په څه سترګه تاسو ګورئ چې په ټیسټ لوبه کې د میډل آرډر د افغانستان پیاوړی شوی دی او کنه؟ بل خبره ده.
بله، په ټوله کې تور څه په هونکو هڅه وکړه چې خلو به وکړي، خو دا چې د یوې ځوانې لوبډل د یوې ځوانې ټیسټ لوبډلې ځوان لوبغاړی په دې باندې کې چې اخبار غسلیزه وي یا 200 منډې جوړې کړي، دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. او دا شانتي لوبډل مشر د افغان هم یو 45 منډې جوړې کړې چې زیاتې منډې دي. نو تر اوسه پورې افغانستان ټیسټ لوبې کامل لوبې تر سره کړې دي، خو خوشبختانه چې لوبغاړي دا په پارټنرشپ یا ملګرتیا کې هم نړیوال ریکارډونه خپل کړل.
هو تکسب تاسو د غلوبې توس لسنه زره ګوري که څه هم درې ورځې د لوبې پاتې دي، خو زیمبابوې هم نن چې تر څو پورې لوبه بندې ده کوم وکټ له لاسه ور نه کړ. څرنګه افغانان باید څومره تمه او هیله لدی لوبې ولري؟
افغان توپ اچونکي به هڅه کوي چې زیمبابوې توپ اچونکي پرې نه دي چې 500 منډو ته ځانونه سوي لاغې کم منډو څخه وسوځوي یا اوټ کړي تر څو دوی په لومړي اننګ کې هم مخکې شي. نو په دې کې به توپ اچونکي پوره هڅه کوي او افغان لوبغاړي په همدې پلان د میدان کې دوبېږي چې دغه لوبه په دواړه اننګونو کې په خپل نوم تمامه کړي.
ستاسو د تجربې لمخې څه پیشګوئی کوي چې پیچ په وروسته خراب شي د بیټنګ لپاره او کنه؟
په ټوله کې وکټ د توپوهن لپاره مناسب وکټ او موږ سره ډېر خطو پټون کې دي کولای شي چې د زیمبابوې توپوهن کې تنکړي او وکټ یې ترلاسه کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتکو
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ساعت اته بجې او دیرش دقیقې شپې دا هم د دې سات لاند خبرونه. دو سوا پنځم اتل قول اردو تایید کړی دی چې د دې قول اردو د لومړی پلی لیوا قومندان ډګروال مزمل صاحب د کندهار په پنځوي ولسوالۍ کې وشل شوی دی. د اتل قول اردو د رستیزوال بریج جنرال عبدالمتین حسن خیل رسنیو ته ویلي چې ډګروال صاحب تیر شپه له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ووشل شو. په کابل کې د پاکستان سفیر یو ځل بیا پر هند تور ولګاوه چې د افغانستان خاوره په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو د تنظیم لپاره کاروي. قطر په مسکو کې د بین الافغاني خبرو د رواني غونډې د جوړېدو هرکلی کړی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون په دوحه کې خپل روس او ترک سیالانو سرګی لاوروف او مولو چاولوش اوغلو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د قطر او روسیې ترمنځ منظم تماسونه او همغږي شته. جرمنی د منځنۍ ختیځ په اړه د واشنگتن د نوي سیاست هرکلی کړی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون پنځشنبه په پاریس کې وویل امریکا د فلسطینیانو او اسرائیل د کارکېچ په مسأله کې د دوو دولتونو د تاسیس حل لاره غواړي. د متحده ایالاتونو او اسرائیلو د ملي امنیت څلاکارانو د لومړي ځل لپاره د ایران او نورو سیمه ییزو مسلو په اړه خبري وکړي. او اروپایي کمیسیون د امریکایي شرکت جانسن ان جانسن د کمپنۍ واکسین ته د اروپایي ټولنې په بازارونو کې د خرڅلاو اجازه ورکړه. رواني خبرونه په دوام کې دوونیس پروګرامونه لرو. لمړی هم د شزو پروګرام دی ورپسې هم کور کله.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکنه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې نړۍ خبرونه ته خراغلست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو د مارچ اتمه ده. د مارچ اتمه یاد خزو نړیواله ورځ د دنیا په نږدې ټولو هیوادونو کې د خزو حقونو ته د درناوي په پار انمنځل کیږي. د اکثرو هیوادونو په شان دا ورځ په افغانستان کې هم د دولتي او غیر دولتي ادارو لخوا په غونډو او خزو ته د ګلانو او ټکرېو په ورکړې انمنځل کیږي. خو یو شمیر افغاني خزي له دغه منځنو څخه خوخي نه دي. د دې په خبره افغان دولت او د خزو مدافعي ادارې د خزو د حقونو لپاره بنسټیز کارونه وکړي. خو هغه کوم بنسټیز کارونه دي چې افغان دولت او د خزو مدافعي ارګانونه دي د خزو د حقوقو د پرځای کولو لپاره وکړي؟
د میرمنو ژوند لپاره خوندیتوب پالیسی پلانونه جوړ کړی شي.
ولی یو شمیر فعال افغاني خزي په دا وروستیو کې د هیواد یا دند پرې خودو ته اړ شوې دي.
چې د تهدید زما په ژوند باندې څومره تاثیرات اچولې دي. د سر ساتل زما لپاره مهم او فامیل ماته د وټلو نور هیڅ اجازه را نه کړله.
د خزو مدافعي ادارې تل د خزو د حقونو په برخه کې د لاستراوړنو خبره کوي. خو ولی افغاني فعال خزي لا دغه لاستراوړنو خوخي نه دي.
بنیادی کارونه نه شي نو د سایلو ځای نه پات کیږي تر څو موږ وسایو. څومره کلونه د خزو لپاره پروژې راغلي څومره دوی یوازې خپل شخصي کارونه وکړل.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. خو د راپور په پیل کې به د یوې داسې افغاني میرمنې غږ واورو چې د ورستیو ناامنیو له کبله یې خپله دنده پرېښي ده.
دولت موږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې. دایره ته ویلي چې دوه مل اسلحه به درکړم. ما ورته ویلي چې زه نور هم توریژم او نور هم مشکلات رات پیدا کیږي نور هم رسوا کیږم. چې د تهدید زما په ژوند باندې څومره تاثیرات اچولې دي. زما د تر ژوند هغه کندې او یتیم د پاره ډیر زما مفید تمدن سویو ما کومکونه سره کوله. زما د پاره یو شی فرصت په لاس راغلی و تر څو د هغوی سره کومک وکم. خو هغوی د اداسې کندې او یتیمان او بې سرپرسته کورنۍ زموږ په غاړه کې وي چې هغوی په چا جوړی باندې هم توانایي نه درلودل. د هغوی ژوند تر ما ډیر اغیزمن سوی دی په دې تهدید سره. ما هر څه پرې شو ولې ځکه چې په مل ماته اجازه نه راکوله چې زه نور مور د کور څخه ووزم زکه چې د سر ساتل ازمه لپاره مهم او فامیل ماته د وټل نور هیڅ اجازه نه کړل.
دا فهیمه رحمتي په هلمند ولایت کې مدني فعال او د یو خیریه بنسټ مشروه د رحمتي په خبره د غوښونو لقبلې د خیر خیګړی کارونه پری اخی دي چې لدی سره د رحمتي تر ملاتړ لاندې بي وزل کورنیو هم خپل مالی ملاتړ لاسه ورکړی دي. رحمتي تورته نوري فعال خزي هم ځانونه محفوظ نه هیڅ کوي. نوید کاکړ په کابل کې د مالیمینو د ټولنې مرستیاله او د ځوانانو د شورا مشره هم د ناامنه یو لقبلې اندېښنه لري، خو وایي تر څو چې په وجود کې ساوي نه به هیواد پریږدي او نه به لدن د لاس په سر شي. هغه زیاتوي
زه غواړم خپل وطن ته خدمت وکم، مبارزه خور یو ورور زمونږ هغه ده چې په بعد ورځ کې د خپل وطن د خپل د وطنوالو د خپل د خلکو لاسنیوي وکي. زه غواړم تل پاتې شم او تل د خپل وطن ته خدمت وکم، نورو خويندو باندې هم غږ کوم. راځي چې د خپل مبارزې ته ادامه ورکو، خپل آینده نسل جوړ کو او خپل وطن ته خدمت وکو.
امینه بیا د وړو خويندو او ورونو مشره خور او د کور د نفقې برابرون کده. امینه هم د امنیتي غوښونو لقبله دند پرې اخی ده، خو لقبله یې د اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د هغې په خبره دا ستونزې د هغې او د هغې کشرانو خويندو او ورونو د ژوند د پای په معنا ده. امینه زیاتوي
ته نارینه وشوت خو ختم کی، نارینه خو ته باکړه، نارینه خو واخسته د ژوند بیا زار کړل او شوزي په دې خطر په کورونا ست دي چې یو خو به مرګي او بل به بی عزتي په سړک په داسې بی عزت پر کیو. آیا په چاړه به موږ مجمري کیږو؟ آیا موږ په وسله به موږ مري کیږو؟ هم ته نه خواله د لاس شوزي ډیر په کورونا سي زخپله چې دا د استادې وظیفه چې زما پلار به ماته ویلو چې لوري دروځي استادې شو وظیفه نسته، پاره کې بستا عزت یې، پاره کې بستا قدرې، پاره کې بستا د کورنۍ نه پکای کڅم. زما پلار مر سو زه د کورنۍ سرپرست و ټاکسم چې خپل کول کې شران ولونه خو دې دروځي ورسه او ما خو د بد بد اخو بد بد اخو نه چې دا زمور د افغانستان حالات او موږ د غلطه ودرولو چې زه وظیفه پرېږدم. یعنی د پستا کورنۍ ژوند زما سره یو ځای ختم سو، یعنی خراب دي ته موږ ختم یې دل وایو ځکه چې بیا تعلیم پاتې کیږي، بي سواد پاتې کیږي.
د مارچ اتمه د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د خزو نړیواله ورځ په 1915 کال کې نمانځل پیل کړل. په 1908 کال کې د دې ورځې لپاره د مارچ اتمه انتخاب کړ. ملګرو ملتونو پر خپل وی پاڼه لیکلی چې د دې ورځې هدف د خزو خواریو او حقونو ته د پام اړولو ترڅنګ د هغوی لاستراوړنې منځل دي. د 2021 کال موضوع یې د کورونا وایروس د خبرېدو پر مهال د خزو مشرتابه او د مساواتو یا برابرۍ لپاره د نجونو او خزو د فعالیت منځل دي. افغان خزو هم د تیر څو کلونو په اوږدو کې د خپل حقونو لپاره زیاتې قربانۍ ورکړي. په دا وروستیو دوه لسیزو کې د خزو د حق غوښتنې غږونه له هرې خوا اوریدل کېدل او هیله کېده چې د خزو د حقونو لپاره به نور کارونه هم وشي، خو داسې ښکاري چې د تیر څو میاشتو ناامنۍ او د فعالو خزو په وړاندې مرګونو غواخونو دغه هیله بیرنګ کړی ده. د افغان خزو شبکې د حق غوښتنې برخې مسول فرشته فرح هم امنیتي غواخونه د خزو په وړاندې د خواشینۍ وړ بولی او په نړیوالو غږ کوي چې په افغانستان کې د جنگ دواړه لوري سولې ته وهڅوي. هغه زیاتوي
د دې لپاره چې موږ وکولې شو چې دغه حالت د پایتکه کې ګلو دي عمل هم یو عمل ده د ویلې شو چې د سولې مذاکرات په ټاپولو او ترې او د سولې مذاکرات سرنوشت معلوم نسو او تاوتری خلای ورځ تر بلې ډیر سو نه ځکه د حالت د امنیتي سبب وسو او بل داسې موږ په نړیوالو غږ کې اوسو دوی په دواړو خواوو فشار راوړي او بالاخره دوی دې ته وهڅوي چې د سولې پروسه موافقه او کامیابه اوسي.
په افغانستان کې د افغانو فعالو خزو په وړاندې اوسنۍ امنیتي وضعیت د ټولنې په ټولو وګړو اغیزه کړې ده. افغان ټولنپوه شمیم اميري وایي د خزو مدافع ادارې دي د خزو د اساسي حقوقو لپاره کار وکړي، کنا د افغانو خزو فعالیتونه به ورستربلې تدشي. هغه زیاتوي
هر یو خزه په افغانستان کې د ستونزو سره مخامخ ده او لاسو ګریوان ده. مان واخل تر ټولو که یو د کور خزوي یا د دفتر خمیرمنوي خزه ته په فیصله کې داغه د جوان په فیصله کې د جوان په برخه کې داغه فیصله بل څوک کوي. باید د خزه لپاره کار وکړل شي، د خزه د میرمنو جوان لپاره خوندیتوب پالیسی پلانونه جوړ کړئ شي او کمدسه یو تمثيلي ورځ اول منزل شي. نو سفکر کومه خزه به تر وسه چې ته تمبوش او د تمبوشاته ناشتي دي فکر کوم دا به همیشه هم د سیوی.
اوس بعد د خزو نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شمیر افغانو فعالو میرمنو خبري او پیغامونه اورو.
نجيبه فايز هلمندي ما د هلمند ولایت د لشکرګه د شهر څخه خبري کوم اتم د مارچ ماته یو خاص ورځ ده ځکه په اتم د مارچ اقلا د شوزو आवाज په ملي او بین المللي سطح اوریدل کیږي
قمر نیازه ما ده هلمند ولایت څخه انسان په یو حالت کې نه تغییر او تحول ستا مونږ باید استقامت ولرو چې مونږ د خزو د حقوق فعالان یو او نن مونږ خپل شاتکی ګو نن مونږ خپل قربانی ته آماده نه یو نو څنګه توقع وکړو چې بدلون براشي
رشتہ شکیبیم د کابل ولایت اوسیدونکو موږ شزی باید اتحاد ولرو یو بل تلاس ورکو کار وکړو زحمت وبسو د یو بل سره مینه ولرو پرنیش دو چیز موږ غریوان بل څوک راوګنډی
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د خزو د فعالې او د یو خصوصي خونیز مرکز د مشري او خونکې نفیسه دانش مرکه او ورچی وای د خزو د حقونو پر ځای کولو لپاره باید په هیواد کې تعلیمی مرکزونه زیات شي اغلی دانش په دا ورستی کې ډیر شمیر فعال افغان میرمنې د امنیتي ګواښونو لکه بلد دان دوه او د هیواد پرې خودو تاړ شوی آیا افغان دولت او د خزو مدافع ادارې به وکول شي چې دغه ویرا راکمه او افغان خزو ته د فعال پاتې کېدو روحیه ورکړي
لومړی څوک چې میدان ته راوځي مبارزه کوي په هغه مملکت کې چې هلته ټول سيزي جګړې وي التنامني و د خلکو فکرونه یوازې په جګړو کې یعنی داس شوی دي چې منځل شوی دي په هغه سي مملکت کې د مبارزې لپاره چې کله میدان ته راوځي نو د سر په بدله راوځي مبارزه هغه ته ویل کیږي چې د جنگ په وخت کې د نامني په وخت کې د غواخ په وخت کې ته په میدان کې اوسېږي د تنو مبارزه ویل کیږي دا نه چې کله غواخ ترته مخ شونه ته او وطن پریک دی او بیا ولار شي یل دند نه غوخه شي اغل ته باید مبارزه وکي ترسو تل سخت سره مخ شي او اساني لاست راوړي نوزما پاند هغه مېرمنه چې بهر ته ځي ولا هغه سم کار نه کوي خو د دولت مکلفیت هم باید دلته سرګن شي چې کله یو څوک مبارزه تر اوزینو دولت اړین نه ده چې دوته سم زمينه مساعد کې دو هغه کم امنیتی وسایل چې دوته آماده کیو امنیتی ونی شي نو دلته دولت هم یعنی مکلفیتونه لري باید د دو ځان مال په ملرنوکي
او په پای کې کډاره ته وایاسچی ولې زیات شمیر افغان فعال میرمنې د افغان دولت هڅې د خزو د حقونو د بنیادی کولو په برخه کې نستای او دوی ته د قناعت وړ ندي
افغان میرمنې چې ځنې واقعا فعال دي واقعتي او د میرمنو لپاره کار کوي د میرمنو حقوق په نظر کې نیسي د دولت کمې هڅې تر سره شوې دي ولې نستای دولت ځنې سمبولیز کارونه کړی دي چې هغه مثلا سمبول دا خزو پونوم باندې په چوکیګان باندې کې نه وي یا هم رسنې کې زور ور کړی وي چې فلان موږ د غزای تر سوالي د یاد خزو فیصدی مو دوم رټا کړی د دولت کې دا ټول کارونه سمبولیز دي یعنی د خزو لپاره بنیادی کارونه نه دي شوین دوه همدې په خطر باندې ځنی میرمنې چې واقعا د خزو د حقوقو غوښتون کړي هغه حقوق چې اسلام ورته ور کړی دی او انساني حقوق دي د حقوق خاطر باندې بنیادی کارونه نه دي شوین نو د سایلو زاین پات کې تر څو موږ وسایو څومره کلونه د خزو لپاره پروژې راغلي څومره کارونه وشول دوی خپل جیبونه په یوازې ډک کړل یوازې خپل شخصي کارونه وکړل نو د ساين ور ځای په کنه د پات چې فعال میرمنې هغه وستي زما په ان دولت باید ډیر زیات او بنیادی کارونه د خزو لپاره وکړي تر څو همدا د یوې جامع نیم پای کار د باید د دې په حقوقو کې لا هم زیاته پاملرنه وشي تر څو چې یو سالمه ټولنه وروزل شي
د ازادي رادیو اوریدونکو د نیمې نړۍ د خبرونه چې د مارچ اتمی یا د خزو نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې و هم دومره و تر بیا د خدای پامان
کور کلا
سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کاوندانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلای چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
سلامونه دوستانو کور کلی ته خرغلاست آیا تاسو هم هغه کسانو په تکلیف کړی یاست چې وخت نا وخت په کوڅو کې ولاړوي او خپل منځو کې بد خبري کوي دغه کار د لاروي او کورنۍ په ذهن څومره بد اغیز پرې باسي او په دې برخه کې د مسولو کسانو دند څه کېدای شي نن هم دا موضوع راخلو چې د راپور ترڅنګ د کورنۍ چارو وزارت لا یو تن مسول سره مرکه هم لرو په پیل کې راپور ته وکشي درمنه دوستانو د نورستونز ترڅنګ یو لوی استونزه چې کورنې پتنګ کړي دي دا ویل کیږي چې سینې لندغر یا ولګارداش خاص کوسو یا د خلکو د کورونو خواته راټولېږي او په لوړ आवाज په خپل ماینس کې ټوکی او خبرې کوي چې دغه غون او غلم غالبیا کورنې ته لوی استونزه جوړوي سره لدې استونزې کله چې خلک له خپل کورنې سره له کوسې تیریږي نو دغه اشخاص له مزایمت سره هم مخ کیږي د کابل د کارتین او سیمه اوسیدونکو غلام جان وای چې دوی کور په مخ کې ولګارداش خاص ډیر راټولېدل څو واری ورته وویل خو خبره چا نه ومنلی نو موړی وای چې د حالت سخت پتنګ کړ نو مجبور شو چې هغه سیمه پرېږدي نورې خبرې به له نو موړی باورو
تا باندې نو وخت له دفتر نه یا لبل جنہ کورو ته سړی زی په کوڅه کې لندغر ولاړی نو سړی تستونز او مشکلات خامخ کیږي څوک په چاقو وه څوک په دی وه چانه پیسې او باسا چانه موبایل تخته دغه ستونز او مشکلات دی غل واجنه دی خاطر غلی وسره کیسه کارته نه هغه جام پری خو دو زله زله مرته ویلې خو خبر داده چې څوک شور سره کوي نسی ورته جنگ د سره کوي ول د سره کوي په چاقو دی وه په وغه دی وه څوک نه سړي پختنه دی مو کوسی من پری خو دا راغل دی خواته ستونز ما خبر خو دا دست خپل کور پرې دی او بل چیرته دی لغه ساحه نه نو د خستنمنه د ادم شومان تعلیم مکتبونه پرې دی بل ساحه ته بزي د ټول مشکلات دي
بل خو شا زیاده ننګرهار ولایت اوسیدونکو هم له هم دې ستونزې سره ټکه بیا وای چې کله د کور د وظیفې په لور زین لوی اندېخنه دا وی چې څنګه باید د کسانو لمخې تیریږي نو وړه دا هم وای چې په کور کې ماشومان هم یوازې دي نو ټول ورځ په دې اندېخنه کې وی چې هم د غلندغری کورته د غلا لپاره لاندې شي
منګه چې په منطقه کې ژوند کوو الته ډیر بیکار اشخاص ناشتي چې تمام ورځ مونږ هیڅ نه پیږي چې دوی څه کوي دلته چې ناشتي او مثلا د مکتب جون تیریږي هغه په څه خبرې کوي یا ارڅو کې تیریږي ډیر په تکلیف یو داسې فکر کوي چې زبوس دغه لار نه سره هم په مشکل تیریږم چې دومره خلک ناشتي خصوصا د دکانو مخته داسې بیکار خلک راځم شي او ناشتي چوکایګانې خي چې ټول کورانه یو دغه خلک ور سره په تکلیف د منطقي مثلا چالت ژوند غلري زین وخت مونږ کور خوشي اولادونه په کور کې منګ په دې تشويش کې شو چې دا خلک داسې نشي چې دا لکان او خلک په دغه زمنګ په کور باندې واوړي یا کوم حادثه وشي یا کوم مشکل رامنځته شي او دغه خلک چې ناست دغه رقم خبرې جوړي چې مثلا کورونه باندې اوختي اغلا کړي یا کوم بل کار کړي د هېر خبره ده
هم دا شان ځینې کورنۍ بیا وایي چې اکثره وخت هم دغه کسان چې په کوڅو کې راټول وي د کورنۍ او د غلا او لوټولو سبب هم کیږي ځکه ټول ورځ په کوڅه کې ولاړ وي نو په هیږي چې کوم کور کې خلک شته یانه د کاپیسا ولایت اوسیدونکو نورلا چې اوس په کابل کې اوسېږي د خپل سترګولې تل حال داسې بیانوي
زمنګ د کور ترڅنګ چې غوانډه بیرل کیږي اوراز فکر کوم چې کوم ځای واده ته تللی وو د کورنۍ ټول غړي بیا چې به تر اولی ګوري چې د کور ټول ضروري اسباب یا څه چې تلاسه کېدل غلو وړي وو بیا دوی چې پلاټن او کړه د پلاټن او پلاټ کې وموندل شو چې هغه د کوڅو شاوخوا هغه کسان یا هغه الکان وو چې خدا هغه کسان وو چې د کور شاوخوا به درېدل بیا هغه کسان په نه خښو هغه وو چې زما پوند د داسې بیکار اشخاص چې هغه د کوڅو کې ګرځي خبوي چې هغه ته تفریحي د کار زمينه د کارآموزی زمينه په کور کې جذب شي تحصیل شي
دا دغه کسانو درېدل پلار او کوڅو کې هم بیلابیل دلایل درلودلای شي چې ځینې خلک بیا د داسې خلکو کورنۍ ګرمه بولي او ځینې نور بیا د دولت دنده ګڼي چې که دوی وظیفه یا دنده درلوده نو نن به د کورنۍ او د آزار او وضعیت سبب نه وای د کونړ ولایت اوسیدونکو شاه محمد په دې اړه داسې غږېدلی دی
جنگ عمده دلایل ده دیدی چندغه خبر جنگ را منسته کړی ده په دې وطن کې څلوېخ کلنه جنگ ده بل وزګارتیا ده دریم محیطی تاثیرات ده په دې بل عمده دلیل چې دی کېدای شي ناداری او فقر ده بل دلایل دا کېدای شي چې دغه خپل ټولنه تاثیرات یو بل پورې اچي چې د دوی دا گشت گذار د دغه خلکو سره چې مثلا هغه په بده باندې تللی ده هغه خپل دوی مثلا غلا کوي یو نفر ناپوه باندې هغې سره کار کوي هغه دغه کار ته هڅوي چې دوی مور سره شریکه سي ورځ تر بلې د دغو ډلو دغه د ویلګردو چې په کوڅو کې درېږي دغه اکثریت خلک چې د افغانستان نه مهاجر سوي دي ډېر بد مرض هم دغه اخته کسان په مخدره موادو باندې دي چې دوی په مخدره موادو باندې ککړي هغه خپل هم دا نظم کولی شي کېدای شي چې دا نظم برهم کړي او نظم له منځه ویسي نو په غلا باندې په قتل باندې په هر شی باندې هغوی لاس پورې کوي چې ډیری خلک د دې ولګردو سره دغه خلک هم کیدای شي حتی په بدامنیو په نور ناخوالو کې چې په ټولنه کې پیښیږي چې موږ دا اوس ګورو نن سبا روانه ده او خلک ډیر سخت په عذاب دي او په تشویش دي دغه خبره کیدای شي چې د دوی د مخدره موادو او ککړ خلک
همدارنګه د کورني مسایلو کارپو محمد ظاهر بیا په کورنیو او مسؤولو ادارو غږ کوي چې دغه کار د مخنیوي په خاطر له ډیره جدیت او دقت څخه کار واخلي تر څو په راتلونکي کې کورنۍ او ټولنه له دغه شان ستونزو سره مخ نه شي
اول په کورنۍ پورې اړه لري چې کورنۍ دې ته سالمه تربیه ورکړي دوهم قدم کې تعلیمی مراکز دي دیموګه په تعلیمی مراکزو کې داسې روزنتونونه جوړ شي چې خلک د جامعې او ټولنې په آداب باندې پوي کړي په دریم قدم کې هغه کسان دي چې دوی بلوخ تر سیدلی دي ولګردی کوي شپاولګری کوي شاوخوا په کوڅو کې دریږي په لارو کې سړکونو کې دریږي دا من حیث د حکومت وظیفه ده حکومت په دې کې مسؤلیت لري که چیرته دغه لړۍ دوام پیدا کړي امکان لري دغه غور کې ځوانان دا ټول په یو مافیایي ډله تبدیل شي مافیایي هغه ډلې دي چې اند انسان ژوند ته خطرات متوجه کوي اند مل اقتصاد ته اند کلتور عنانات رواجونه دا به ټول ته پښو لاندې وي ملک په دیو ناورین پرور پلور باندې حرکت وکړي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ قدر منه دوستانو دا چې د کورنۍ او چارو وزارت د هغه اشخاصو د مخنیوي په منظور چې په لارو کوڅو کې ولاړ وي او د خلکو د مزاحمت سبب ګرځي کوم ګامونه پورته کړی دي دا به په پی مرکه کې د کورنۍ او چارو وزارت له ویان طارق آریان څخه واورو اریان صاحب لومړی پوښتنه به داسې همت راکړم چې په دې وروستیو کې په لارو په کوڅو کې دغه ویلګارد کسان چې ځینې خلک ورته لنډغر هم وایي یعنی کسان چې مزاحمت کوي په لارو کوڅو کې کورنۍ وته دا ډیر زیات شوي دي د کورنۍ چارو وزارت لخوا قانون چلند ورسره شوی تر اوسه پورې که څنګه
جرمونو پر وړاندې د مبارزې مونږ څنګه په دې برخه کې ډېر کار کړی دی او موږ لسګونه کسان نیولي دي او همدا اوس په بند کې دي او ځینې کسان چې جرمې درانه ده هغوی دوسیې تکمیل شوی دی او څارنوال ته سپارل شوی دی یعنې پولیس په هر ځای کې که چېرې اخلالګر کسان ویني هغوی سره چلند کوي هغوی سره برخورد کوي او موږ ته او خلکو ته د منلو وړ نه دی چې څوک خلکو ته آزار اذیت ایجاد کوي او اخلال ایجاد کوي مونږ په هر حالت کې په هر سیمه کې هغوی سره چلند کوو
ځینې کورنۍ داسې شکایت هم لري چې د ورځ د خوانه دوی ولاړ وي په کوڅو کې هغه کورنۍ ټولې ورته معلومې وي چې څوک په کور کې شته څوک نشته د شپې د خوانه همدغه کسان بیا غلاوې کوي همدغه کسان بیا خلک په چاقو وهي همدغه کسان بیا خلکو موبایلونه تښتوي او شمېر یې زیات شوی ده تاسو په دې برخه کې څه ویلی لرئ
د جنایي جرمونو په برخه کې شمېر د جرمونو کم شوی دی خو صفر شوی نه دی یعنې تر اوسه هم ځینې کسان موجود دي چې یو اخلال اجازه ای دا خلک دوري دا یو بل اړخ هم لري. دا بل اړخ دا ده چې د ټولنیز اصل لازم کورنیو هم په دې برخه کې باید جدي ګامونه پورته کړي او د اجتماعي له لحاظ نه د رواني له لحاظ نه یوازې پولیس نه شي کولی چې د رواني له لحاظ نه د رفتاري له لحاظ نه هم خلکو سره چلند وکړي. یوازې موږ د فعالیت له لحاظ نه د ګردان او مجرمینو پر وړاندې چلنج کوو او یا چلند کوو هغه ته او بل اړخ ټولنیز او رواني اخر خپل کورنۍ هم په دې برخه کې نقش لري.
اړ یې په آینده کې څه پلانونه لري؟
زه فکر کوم چې ډېر یو نږدې امبانګي لازم ده چې موږ د مردمی د خپل مردمی څنګه للار نه دغه مانګي جوړ کړی د خلکو سره او د مختلفو ټولنو سره مونږ په دې باندې کار کوو چې خلک کورنۍ سره کار وکړو ترڅو د اجتماعي یا د ذهني له لحاظ نه خلکو ته آگاهي ورسوو چې هغه خپل هم په دې برخه کې پولیس سره همکار اوسي.
خلک څنګه د کورنۍ تاسو مخکې د همکاري خبره یاد کړه؟ دوی تاسو سره همغږي همکاري کوي تر څو پوري کړی
بالکل بلا همکاری نه خو پولیس هیڅ ګام هم نه کولای چې مختلف شي. په هر مرحله کې خلک موږ سره همکار دي خو بیا هم د ارواپوهانو د لحاظ نه په دې برخه کې یو لوی بحث نیاز دی او یو گفتمان نیاز دی چې موږ په دوامداره توګه خلکو سره په تماس کې اوسو او خلک هم موږ سره باید په تماس کې اوسي. یو جدي بحث د نیاز ده چې کارپوهان په دې برخه کې یو میکانیزم رامنځته کړي او تبلیغ او خپل رسانه هم په دې برخه کې خپل نقش اول لري چې بعد یو بسیج وسي یعنی یو همګانۍ کار ترسره شي ترڅو دا پدیده آهسته آهسته له منځه لاړ شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان نارین صاحب. دوستانو دا او د دیونی د کورکلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.